دا مشال ریډیو دا او وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سوې بوریوال کاکړ به د دې یو ساته خبرونه په ترڅ کې ستاسو قربایم. په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې په کورم کې نامعلوم وسلوالو اته تنه تښتولې او په همدې سم کې د ماین په 14 کې 2 تنه وژل سوې. په اسلام آباد کې له نهو ورځو راهیسې په کورم کې د امنیت لپاره د دې سیمې د خلکو احتجاج دوام لري او همدا ډول به دوی اونیزي خبرونه هم د دې ګړې برخه وي. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سایت خبرونه واورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
مهم خبرونه په کورم کې د ځمکني ماین د چودېدو له کبله دوه کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. د امریکای سفیر کیمرون مونټر په کوټه کې د پښتون قومي جرګې د غړو سره لیده کاته کړې دي. په سن صبح کې ملتپاله ګوندونه نن د کورشمیرنې پر ضد احتجاج کوي. پینټاګون ویلي امریکا او اتحادیانو یې د افغانستان په جګړه کې ښکاره پرمختګ کړی او په پېښور کې نړیوال امن کانفرنس نن په دویم ورځ هم دوام لري. د خبرونو تفصیل د کورمې په قبایلی سیمه کې وسلوالو اته کسان تښتولي دي او په یو بله پیخه کې د ماین چودېدو له کبله دوه کسان مړه او اته نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي ناپېژندل شو وسلوالو د منځني کورم د تندو سیمینه اته کسان تښتولي دي. د پیخې نه وروسته امنیتي ځواکونو سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د یو بل راپور له مخه د کورمې په مرغوچینه کې د ځمکني ماین چودېدو له کبله دوه کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. په کورم کې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه وسلوالو د شیا مسلک سره تړاو لرونکي 22 کسان تښتولي وو چې پکې 9 کسان وروسته ووجل شو او پاتې 25 تر اوسه بې درکه دي. د امریکای سفیر کیمرون مونټر د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتون قومي جرګې د غړو سره د جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په کور لیده کاته کړې دي. د جرګې غړو د امریکای سفیر ته سیمه کې د اوبو او بجلی د نشتوالي او د دغه په نتیجه کې ولسته په ورپی خستونځو خبرې وکړې. د جرګې سره د لیدو کتون ورستو امریکایي سفیر خبری رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل د پښتون جرګې د غړو سره په لیدو ډېر خوشاله دي. نوموړي زیاته کړه د کرخې دواړه غاړه پښتنو قبیلو د ستونزو په اړه دغه په معلوماتو کې نور هم اضافه وشوه. د امریکای سفیر دغه خلکو ستاینه وکړه چې سیمه کې د امنیت لپاره د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. نوموړي وویل د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د امریکای او پاکستان ګټې شریکې دي. په سند صوبه کې د کراچۍ په ګډون نن د کورشمیرنې پر ضد هړتال دی. د سندي قام پرستانو لخوا اعلان شوی د دې هړتال مرسته عوامي نېشنل ګوند هم کړی ده. د نوموړي ګوند یو مشر بشیر جان وایي چې په روانه کورشمیرنه کې له سندیانو او پښتنو سره سم چلند نه دی شوی.
زمونږ دا مطالبه ده چې کومه خانشماری شوی ده دا مونږ نه منو، دا غلطه ده. په دې کې زیاتوب شوی ده په مخصوص علاقو کې چې دی کوم کورونو ته زیاتې نمبرې ورکړل شوي دي او په سم علاقو کې ډېرو کورونو ته کمې نمبرې ورکړل شوي دي، مونږ دا نه منو.
دا عوامي نشل ګوند یو مشر بشیر جانو. بلخوا بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د متحده قامی مومنټ د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی شیخ لیاقت وجلې دي. عوامي نشل ګوند هم داوا کړې چې سور ځوړاندې د دوی تختول شوی دوه غړي وجل شوی دي. د شام د بشري حقوقو ډلې وایي د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو د صدر بشر الاسد پر ضد مظاهرو کې تر شپېته زیات کسان وجلې دي. د بشري حقوقو ډله سوا سیاه وای چې له دوی سره د دوه شپېته مظاهره چانو نمونه شته. د شام حکومتي خبری اجانس وای امنیتي ځواکونو له دارا سره نږدې 155 کسان نیولې دي. بلخو امریکا د شام په استخباراتي ادارې او د بشر الاسد په دوه خپل خپلوانو باندې مالی بندیزونه لګولې دي. پینټاګون په خپل نوي راپور کې ویلي چې امریکا او اتحادیانو یې د افغانستان په جګړه کې ډېر ښکاره پرمختګ کړی دی. تیر کال افغانستان ته د 10,000 عسکرو لیږلو وروسته د پینټاګون لومړی ارزونه ده. راپور د لوړ پوړو قوماندانانو له خولې لیکي چې سږ کال په سپرلي کې په سخته جګړه کیږي. دوی وایي چې په جنوب او جنوب لویدیځ کې تشدد زیاتېدای شي. راپور په وړاندو چیلنجونو هم رڼا اچوي چې پکې په هیواد کې ورو سیاسي پرمختګ او د پوځي تربیت نشتوالی هم شامل دی. د یو بل راپور له مخه طالبانو نن په افغانستان کې په رسمي توګه د سپرلي بریدونه اعلان کړي دي. نن بیلابیلو خبري رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې طالبانو ویلي چې د دوی د بریدونو هدف پوځي مرکزونه، د ګڼې ګوڼې ځایونه او د هوایي ځواکونو اډې او د فوج لپاره سامان وړونکي کاروانونه دي. د پېښور په نشترحال کې نړیوال امن کانفرنس نن په دویم ورځ هم دوام لري. د کانفرنس د حال نه باز محمد عابد نور حال راکړي.
د دغې نننۍ ورځې مشر میلمه به آفتاب احمد خان شیرپازی، او په دې دویمه ناسته کې به هم مقالې وي، او د مقالو نه وروسته چې مازیګر ته به خبره رسیږي بیا به یو لړ قراردادونه وړاندې کېږي چې په دغه قراردادونو کې به ځینې مسؤلیتونو ته ولس متوجه کېږي، ځینې مسؤلیتونه به په لیکوال او شاعر او سیاستدانانو باندې راځي او سره به حکومت ته کېښودل کېږي.
دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ د پېښور د وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونو کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدلای شئ، او دا خبرونه د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ چې پته یې دا ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونه تر پای را سره واست نو پر دې موضوعاتو به رپورټونه واورئ. په کورم کې دوی پیښې رامنځته شوې دي. په یو کې نامعلوم وسلوالو اته تنه تښتولې دي، او په بل کې د ماین چاودنې دوه تنه وژلې دي. په همدې سیمه کې د امن او د لارو د پرانستلو لپاره په اسلام آباد کې دروان احتجاج نن نهم ورځ ده. د دې احتجاج یو ګډونوال وایي
انتظامیانو حکومت نه مطالبه کوو چې فوراً د روډ کولاو شي او د شهرګرو ته د سختي سزا ملو شي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر په بلوچستان کې د پښتون ولس کمی جرګې له غړو سره لیدکاته کړې دي. د دې جرګې مشر نواب ایاز خان جوګزای د دې ملاقات پاړه وای
ټول علاقه باندې د سشن وسو موضوع سو هغه د دې علاقې ډیولپمنټ.
په پېښور کې د روان نړیوال امن کانفرنس نن دویم ورځ ده. پر دې مهال د قرضیدونکو کتابونو په اړه یو کس وای
د شعر او شاعرۍ کتابونه هم دي، د نثر هم دي، تاریخي کتابونه هم پکې دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او دوی اونیز خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کورم ایجنسی کې نامعلوم کسانو اته تنه تښتولې دي، او په همدې سیمه کې په یو بل پېښه کې د ماین چاودنې له امله 6 تنه ټپي شوي دي چې اوس د روغتون چارواکي وایي 2 مړ شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیې د وینا تر مخه نامعلوم وسلوالو اته کسان اوچت کړي دي، او په یو بله پیښه کې د ماین چاودنې له امله د هسپتال چارواکو د وینا تر مخه 2 کسان مړه او اته زخمیان شوي دي. د نامعلوم وسلوالو لخوا د اتو عام وګړو د تښتولو پیښه نن سهار د منځني کورم ایجنسی په تندو سیمه کې مخې ته راغلې ده. پولیټیکل انتظامیه وای چې دغه کسانو تعلق د تندو سیمې سره دی، او نامعلومو کسانو لخوا تښتولو پېښه کېدونه وروسته ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن شروع کړی دی. په دې هکله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لډیو ته وویل
کیدا خو کیس نن شوې دی او تک سونې دی لکینه او چل شوې دی او مرزمون نه معلوم دی او نور متای ز کوم ایف سی دی او کوم سکیورټی فورس دی او ویلا کور کی خسی دی او
د پېښ وروسته مونږ چې کله په سیمه کې هغه کس سره خبرې وکړې چې نن نامعلوم وسلوالو د ده تره هم پکې اوچت کړی دی، نو د ټلیفون په لارې تماس نیولو نه پس د موقع نور تفصیلې مشال لوډیو ته داسې ورکړو.
تندو والا صحیح کری والا تا صبح ہی سے شپگلی میں او بجے وی سے د مون سټ یو نو کرے دی غ طرف پر گوڑ روغ للو و تک سونو با سنگ تر کوش ور د دی یو مپلور یو مومنا دور جی و تر زاری یو مدا تر او بس دی کی بلوتون او لو با د متر یو چات کرلو دی پسې بیا یو ډرایور واغا د ستر کلی والا اوس مون میگی ور پسې بل ډرایور واغا شو د خونه میگی نو خار کری والا او یو بل دی پی ٹی سی استاد سلطان محمد غلامی جی زایری بیان دستی عمری عجب پالو دی خواز خزو ور کتلالی کری دی بسا خو نخلو شوی دی اور پسی بیا د بل تو خیر والا دوتی نی والا دی یو رخنگ بن نمی کی دی نی کلی والا او یو حسین نمی کی مو حسین علاوہ بلو سین دی او یو غدی دی سپر نمی کی
د کوزی کورم ایجنسی بندوبستی سیمه سده تحصیل نه شمال په طرف تندو سیمه قریبا سلور کیلومتر په فاصله کې ده چیرته کې چې د پیښو وروسته په خلکو کې یره ترخه خوره شوې ده خو له دې سره د کورم ایجنسی په لده سیمه کې مانچ چودنه شوې ده سپکې د پولیټیکل انتظامی تر مخه د پاړه چمکنی قوم شپږ کسان زخمیان شوې دي پولیټیکل محرر عبدالمالک په دې حقله وایي د کوزی کورم ایجنسی بندوبستی سیمه سده تحصیل نه شمال په طرف تندو سیمه قریبا سلور کیلومتر په فاصله کې ده چیرته کې چې د پیښ خروستا په خلکو کې یره ترخه خوره شوې ده خو ولې د سره د کورم ایجنسی په مرغوچ نسیمه کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه مان چودنه شوې ده پولیټیکل محرر عبدالمالک زیاتوي
د مرغوچ نو کې نن یو ته مکه شوې دي نو دا بس از چا یو غا مان نصب کړو غا د مکه شوې دي
په دې پیښه کې هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه دوه کسان مړو او اته زخمیان شوي دي په دې حقله د سده هسپتال یو چارواکی صابر اورکزی مشال لډو ته وویل
چودنه کې کسان ټول لګېدلي دي لس او یو کس پکې داسې و لکه هغه هم صرف لګېدلی و لکه انجری منجری خو یې نه وه خو زخمي و مطلب داسې لګېدلی و کنه چې صرف اډ ماډې لګېدلی و یو یار خان ول دی حکیم خان او بل نور محمد ول دی لال محمد دا دوه کسان پکې مړه دي
یادوی چې په کورم ایجنسی کې نامعلوم وسله والو د مارچ میاشت په 15 نیټه د شیا قبیلې 2 کسان تښتولي وو او 1 کسان مړی ملاوي 2 سره اوس هم 15 کسان بې درک کړي طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی
په همدې موضوع کې پاتې کېږو او ځو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د کورم ایجنسی په سیمه کې د امنیت او په دې سیمه کې د لارو د پرانستلو لپاره د روان احتجاج نن 9 ورځ ده پرون د دې سیمې خلکو چې په دې احتجاج کې برخه لري مظاهره کړې او له حکومت څخه یې په سیمه کې د امنیت او د لارې د پرانستلو لپاره غوښتنې کړې دي د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر رپورټ لري
دا اوازونه د هغې مظاهر چانو دي چې تعلق یې د کورم ایجنسی سره دی او د 13 ورځو راسې اسلام آباد کې په احتجاج ناستی د دې مظاهر چانو وینا ده چې حکومت د دوی په ستونزو سترګې پټې کړې دي او د 13 کالو راسې روانې کورم ایجنسی لانجې هوارولو اړخ ته هیڅ پاملرنه نه ورکوي مظاهره کې ګډون کوونکي یو تن مرزا محمد جهادي چې د پیپلز پارټي قبایلی سیمې ستر سیکتر دی مشال ریډیو ته وې
ډېر د افسوس خبره ده چې کرزای صاحب موتا بچو د پاره زچا بچو د پاره اکسیجن رلیږي مو د افغانستان یار استعمالو هغه محفوظ نه ده نو مو د دې خبره خلاف روتی یو نن او ټول روتی یو چې څومره سیاسي پالټه دي مذهبي پالټه دي ټول په دې کې شرکت کوي مو انتظامیانه حکومت نه مطالبه کوو چې پاورن د روډ کولاو شي او د شهګرو ته د سختی سزا ملو شي او سره د جرګې انکوایری وشي
دغه شان یو بل تن ساجد حسین تور لګو چې کله په دې سړک د پوز یا اف سی قافلې تیریږي نو هیڅ نوي خو عام خلک لدې ځایا تختولی کیږي او وجلی کیږي د زیاتوی
د طالبانو کوم اسټابلیشمنت د خپل منځو کې یو دی ولې چې پارچینار خلکو طالبان ته شکست ورکو نه د پارچینار لار د پارچینار محبی وطن توری او بنگش قوم د پر خو بند دی خو همدا لار ارمی ته اف سی ته او دی خلکو ته کولاو دی مو سوال نه ده کړه طالبان د حکومت خلاف دین لغو نه ولې نه بندي
د مظاهرچانو د غختنو په حق لا چې کله مونږ د کورم ایجنسی نه د کامی اسمبلی د غړي ساجد حسین توری نو پختل نو هغه هم د حکومت او وزارت داخله نه ډیر ګیله منو او وی ویل
پرزیدنت او وزیر اعظم ته په اسمبلی کې او انټیریر منسټر ته بار بار مطالبه کوو موږ دا روز کوم نه راته چې کلیر شي خو په باوجود ته خاص هغه در نه موږ څه ریسپانس نه ملایږي په لږه بیا په اسمبلی کې خبره وشوه چې رحمان ملک ته جواب راکو 48 غنټو کې دنه نه ضرورت کولای په دا رحمان ملک چې شي 2008 کې 56 غنټې ورکړي وي او څومره په موږ سوچ وو چې موږ کوم مطالبه نه زموږ کوم مسلم ځای دی په باره کې د حکومت هیڅ قسم ته سوچ فکر نشته نو مزید نو دغه موږ خو خیر کار او ځاله پر نومې ده نو حکومت موږ زړه نومې دی
د ذکر وردا چې کورم ایجنسی کې د سنی شیعه ډلو ترمنځ وخت په وخت دنخطو د لاسه د ټل پاړچینار لوی لار اکثر د تګ را تګ دپاره بند وي. د دواړو ډلو ترمنځ د مری لوزنامې په نوم راځینامه وشوه، خو د هغې یوه میاشت پس بیا په دې سړک حالات خراب شو او د نامنیو پیښې رامنځته شوې او تیره میاشت د بګن سیمې نه درې څلوېښت کسان وتښتولي شو چې وروسته یې پړه طالبانو په سر واغسته او د هغې د راپرېښودو دپاره یې د پنځه کروړو روپو غوښتنه وکړه. دا دې هم یادوي چې دغه تښتولي شوي درې څلوېښت کسانو کې د یولسو مړي هم ترلاسه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر پرون په دور ځنی سفر بلوچستان صوبې ته تللی. نوموړي هلته د پښتنو د پښتون ولس کامې جرګې له غړو سره ملاقات کړی او له هغوی سره د ځایي سیمه ییز د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ لري چې تاسو پام ورته راوړو.
د امریکای سفیر کیمرون منټر د پښتون قومي جرګې لغړو سره د جرګې د مشر نواب ایاز چوګیزی پر کور لیده کاته وکه او له جرګې څخه د سیمې پر بیلابیل ستونزو ځان خبر کو. د جرګې یو غړي او امریکای سفیر ته په سیمه کې د اوبو او بجلی په حق له مشکلات صدا سي بیان کړ. لجرګې سره د لیدو کتو وروسته امریکایي سفیر کیمرون منټر له خبری رسنیو سره وینا وکړه. نوموړي لجرګې سره د ملاقات په حق لوویل زه دلته پراتلو ډیر خوشاله یم. دلته له خلکو سره کتنه د هغو خلکو د پوهنې په حق له آشنا کړم کوم څوک چې د پولې د دواړو خواو په قبایلي سیمو کې اوسېږي. دلته خلکو له حالاتو او د سیمې د روانو چارو په حق له خبر کړم او دا یې راسره مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې څنګه په ښه توګه کار سره کوو، هغه که له بلوڅو سره وي او که له پښتنو دوستانو سره، او په دا مو هم سر سره خلاص کړو چې د پولې دواړو خواو ته به موږ څنګه یو له بل سره اړیکې سره نیسو.
Whether it's with Baloch, whether it's with our Pashtun friends, and how we can coordinate even across the border.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په حق له کیمرون منټر وویل چې د دواړو هدف او تګلارې یو ده او د دواړو کوششونه مشترکه دي.
America and Pakistan are fighting together against a common enemy.
امریکا او پاکستان په ګډه د مشترکه دشمن پر ضد جنگیږي. دا دشمن هغه څوک دی کوم چې پر پاکستانیانو برید کوي، کوم چې بسونو الوزوي، او کوم چې پر امریکایانو او د هغه پر اتحادیانو او افغانانو بریدونه کوي. نو په موږ کې ټول کوشش کوي چې پر امن او خوشاله راتلونکي ولرو. هم د دغه لپاره موږ په شریکه کار سره کوو. د پاکستان راتلونکي له امداد سره نه دی تړلی، بلکې دا له اقتصادي ترقی او خوشحالی سره مربوط دی.
It's with economic prosperity.
د تروریزم پر ضد د پاکستان پر رول باندې کیمرون منټر زیاته کړه چې په پاکستان کې امنیتي ادارو چې کومې قرباني ورکړې دي دوی هغو ته د قدر په سترګه ګوري.
There are people defending their country against the terrorists.
دلته خلک ستا کوم څوک چې د تروریستانو پر ضد د خپل وطن دفاع کوي، موږ د دې احترام او قدر کوو او موږ د دوی د قیمتي ځانو پر بایللو د افسوس او غم څرګندونه کوو. لیکن کوم څه چې د کولو ضرورت دی هغه دا دی چې په شریکه کار سره وکړو او تر خپل وسه دا ممکنه کړو چې موږ جنگ وګټو او وسیمې ته امن راوړو. که څه هم بلوچستان ته د کیمرون منټر سفر د ستونزو د حل او د شو اړیکو د ټینګولو یو هڅه بلل کیږي، خو د څېړونکو په وینا امریکا له تیر کال څخه په دې هڅه کې ده چې په بلوچستان کې کونسلخانه خلاصه کړي، خو تر اوسه له حالات برابر نه ورته معلومیږي. تېره ورځ په کوټه کې د امریکای سفیر په خپل هم ورسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی وو. د ده په وینا د کونسلګرۍ بنیادي مقصد د بلوچستانو خلکو ته د ویزې اسانتیاوې ورکونه او په صوبه کې د امریکایي د پرمختګ د پروژو جاج اخستانه ده. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اوري. ام په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم د پښتون ولس کامې جرګې له مشر نواب ایاز خان جوګیزی سره په دې اړه مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې له نوموړي څخه د دې ملاقات په اړه پوښتلې دي. نواب ایاز خان جوګیزی په دې اړه وایي
ټول علاقه باندې ډسکشن وشو، مطلب فوکس موضوع سے ہوا گیا دی علاقے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں مجلس کا ہو چی دا علاقہ کم ساتو دہشت گردی سے خپاکو دے وزن اغدادی سے داخل پکار دی مجلتا دا چی کارون کو دخل دفاع دا روزگار ذرائع جوری کو او خل پہ ایجوکیشن ورکو د خل زراعت بچاو کو د خل بجلی ورپکو نو خل په پکارو کې بوختیا او لدا چې ناروا ایکټیویټیز خبرو ګرځي موضوع موږ دغه و پر دې باندې تقریبا 2 غنټې مجلس وشوي او دا ټول څنګه سره کوم کې چې په کار د دې کارونو وچی
نواب صاحب دا کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی نو په بلوچستان کې خل دغه ستونزې سره میشت بلوچستان هم د پښتنو په ډول باندې مخ دی په دغه غونډه کې بلوچ مشرانو ته هم برخه ورکول شوی و او که یوازې پښتانه مشران پکې وو
نه دوی کړی وو چې مجلس به ګډ وي اول دا چې خواهش وي چې نواب صاحب ته هغه وغواړم بیا ما ټول چې نه دغه یو ځای نه سره کېدی تاسو چې راځئ چې زموږ مسلی دي چې زموږ د بلوڅ ترمنځ هم دي زموږ دا چې دي چې موږ بلوڅ دواړه دي متاثر یو نو ما ته ویل چې بلوڅ په کار دي چې ځان ته مجلس وکړي او دغه د داسې ستونزې دي چې زموږ تر مخ دې نه سي بیانوله او زموږ دا چې ستونزې دي چې موږ تحفظات لرو له بلوڅ سره هم لرو او له مرکز سره هم لرو نو په کار دي چې بیل بیل مجلس وشي بیا نو ما په خپل لا پښتون ولس کمی جرګې څخه غړي راوښتو هغه په پلیټفارم باندې مدا مجلس سره وکړي او ډېر تفصیلي دوی ګنټین مجلس سره وسوي او هر اړخ مثبت سنجاوي چې د دې علاقې څخه په کار دی چې موږ ته دا وخت د ایجوکیشن ضرورت وي امریکا کې زموږ ځوانان ته په کار سکالرشپ ورملاو شي هو سکالرشپ ته لیکن هلته زموږ وطن پر هغه باندې د مثال لوکل سرټیفیکیشن خود جوړ کړی دی اسلام آباد څخه پر دې یا په صوبه کې سیرا چې هغه صوبې څخه بلوچستان ته ځي نو د دې لپاره ما هغه زور ته واچوي چې په کار دي چې پښتانه ځوانان ته د پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ ورکړي
او یو بل خبره چې په دې ورستیو کې ورته رسنیو زیاته پاملرنه کړې ده هغه دا ده چې امریکا غواړي په کوټه کې خپلې یو کونسلګری خلاص کړي کیمرون د صرف دې اړه هم خبرې وکړي
دا چې خبره وسوه چې ما دا خبره وکړه چې دلته دا پېټیټ تاسو یا کومین دا دغه چې راځي د وطن ته د دې په غلط لاسو کیږي او پر دې باندې چک ساتلو والا څوک نشته او بیا د قسمتې د تزمور نمائندگان چې منتخب شوی دی د پښتانه وطن څخه په هغه اکثریت د جنت سره تعلق لري او دا پېټې هلته پر مېرټ باندې که سرویسز دي که پېټې دی هغه نه استعمال لري پېټې یا په مدرسو کې استعمال لري یا په نورو د اسکارو کې استعمال لري چې هغه څه د جای فائدہ نقصان نو بیا د داول چې موږ خوښ دي موږ پاکستان ګورنمنت څخه تور ویل دي چې موږ ته د کنسګری اجازه تر کې په کوټه کې چې موږ کنسګری خلاص کو نو هغه به ودی ولسته ودی خلک نه زیوي کدا شکایت وی ادا ته وی هغه به خلک اپروچ وی د کنسګری ته او کنسګری په پر داخلو کارو باندې خلک کارونه په صبح کې کړي هغه به خپل یو نظر ساتلی
په بلوچستان صوبه کې د پښتون ولس کامی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی وو چې د مشال ریډیو له خبریال سید شاه سکیم سره د کیمرون منټر چې د امریکا سفیر دی په پاکستان کې له نوموړي سره د ملاقات په اړه خبرې کولې
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شي او سم د افغانستان پر لور د نیټو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې طالبان کېدای سي چې په راتلونکو اونۍ کې ځینې بریدونه ترسره کړي چې د هغه په خبره د دغو بریدونو تیاری د القاعده او حقانی شبکې په ملاتړ او ملګرتیا کړي ده د مشال ریډیو خبريال هارون باچا په دې اړه ریپورت لري
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو کمانډانان وایي داسې بریخي چې را روانه ونی یا غیان د یاد هیواد په یو شمیر سیمو کې وسلوال بریدونه ترسره کړي دوی د ترلاسه کړو استخباراتي رپورټونو پر اساس ادعا کړي چې وسلوالو طالبانو د القاعده سره تړاو لرونکو حقانی شبکې او د یو شمیر نورو یا غیانو ډلو په مرسته د ځانمرګي بریدونو کولو تیاری نیولې دي د ائتلافي ځواکونو یو کمانډان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی رایټرز خبري ایجنس ته ویلي دښمن کولی شي چې حمله ترسره کړي ولې هوډ سرګن کړل چې بریا به بیا هم په نصیب نشي دا په داسې حال کې دا چې د ناتو جګپوړو کمانډانانو وار لمخه په افغانستان کې د سپرلي د موسم په داخلي دو د یاغیانو په بریدونو کې د زیاتوالي اندیا ورکړې ده بلې خوا ته بیا داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له لنګېدو وروسته د افغانستان د جګړې په ترڅ کې ملکي تنانو ته اوښتې مرګ ژوبلې ته په کتنې تیر یعنی 2010 کال تر بل هر یو وخت خونړې کال یادوي. د رویټرز اجانس د راپور تر مخه د ائتلافي ځواکونو قمندانان د طالب وسلوالو لخوا د تازه بریدونو لپاره د مئی میاشتې د لومړنۍ اونۍ د پنیټه کولو په علت خو نه دي پوه، ولې مطمئن دي چې په افغانستان کې د یاغیتوب ضد هغه ستراتیجي چې په دغه هیواد کې د ګډو ځواکونو مشر قمندان جنرال ډیوډ پیټرس تیر کال پلی کړې به پر مخ یوړل شي. راپور هم دغه راز د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي لخولې لیکي چې وایي د افغانستان جګړه به د راتلونکي یو کال په موده کې ښه توده پاتې شي، ولې لکه بله د ټاکل شوي پلان په مطابق را روانه جولای افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د ورحواله کولو د بهیر د اغیزمنه کېدو امکان ردوي. په کابل کې د 16 ځواکونو د قمندانانو په وینا عین ممکن ده چې اغیان په خپلو حملو سره د هیواد ختیځې سیمې په نخه کې چې وایي له پولې اپلو د پاکستان په قبایلي سیمو کې پناځایونه لري. په عین حال کې چې د کابل لپاره د امریکا په پوځي او سفارتي کړیو کې د بدلونونو خبرې روانې دي، په افغانستان کې د یو شمېر لویدیځو هیوادو استازي فکر کوي چې ګوندې د یاد هیواد د شخړې حل لارې اوس د پوځي هڅو پر ځای د ډیپلوماتیکو او سیاسي کوششونو په ترڅ کې لټولې شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسم ایوا نړیوال موضوع. په شام کې رپورټونه وایي چې د حکومتي ځواکونو سره په نشته کې شاوخوا 40 مظاهره چان وژل شوی دی. په دې اړه یو رپورټ ل یو لنډې د می ورسته اوریدلای شي. ملګرو ملتونو یو قرارداد منظور کړی چې په ښکاره توګه پکې د سوریا لخوا د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د وژونکو تشدد غندنه شوی او د سوریې له چارواکو څخه غوښتي چې په سمدستي توګه دی پر بشري حقوقو تیری پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو په جنیوا کې د دې لپاره رای اچولې دي چې په بیړنۍ توګه یو پلاوی د منځني ختیځ وادونو ته ولېږي چې هلته د وژنو او نورو جرمونو په اړه پلټنې وکړي. په دې رای اچونه کې د شپږ وشتو هیوادونو استازو د دې وړاندیز په حق کې رای ورکړې او د نوو هیوادونو استازي پر ضد وو چې د روس او چین په شان د سوریې روایتي ملګري هم پکښې وو. له دې رای اچونې وروسته د ماسکو لخوا په سوریا کې د بهرنۍ لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د روس دایمي مرستیال استازي الیگزندر پانکین د اپریل پر 8 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии.
موږ په داسې حال کې یو چې دا په روښتنی توګه خلکو ته ښه پیغام نه ورکوي او په خاصه توګه هغه سخت دریځو ته چې تل یې پر شدت او ویجاړولو د دې لپاره باور درلودلې چې خپل هدفونه ترلاسه کړي.
не представляет угрозы международному миру и безопасности.
په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي فیصل خباس حموی ویلي چې د قرارداد غوړه کول ناسم انتخاب و.
سيد الرئيس امامنا الان مشروع قرار غير متوازن على الاطلاق يوجه
یو مهم خبره چې موږ پرې باور لرو هغه دا ده چې په شام کې په تاو تریخوالي او اختلاف کې پر زیاتوالي سربیره د هغه ځای حالات داسې نه دي چې نړیوال سولې او امنیت ته خطر پیښ کړي.
مطالبهم انه رساله تشجيع لهم.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې یو انتظامی امر جاری کړی چې لمخې د سوریې پر درو لوړپوړو چارواکو اقتصادي بندیزونه لګول شوي چې د ولسمشر بشار الاسد د کورنۍ دوه غړي او د دې هیواد د استخباراتو عمومي ریاست هم پکښې دي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره میرمن کیترین ایشټن به په راتلونکو 4 ورځو کې د سوریې پر ضد اقتصادي، پوځي او د اساسو د کنګل کولو په شان بندیزونه اعلان کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو کارکونکو او د روغتونونو چارواکو ویلي چې له حکومتي ځواکونو سره په نشتو کې تر 40 زیات مظاهره چان وژل شوي دي، خو پر رسنیو د حکومتي بندیز له امله د مړو د شمیر په آزاد توګه پخلی نه دی شوی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو وګړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه.
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو او ری نه یوازې زما کور زما کلی خبرونه ته بلکې ټول خبرونه چې دی د هغوی د بیا اوریدلو لپاره د مشال ریډیو ویبپاڼه ته ورسې. د مشال ریډیو د ویبپاڼه پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې درې نیمې بجې سوې د شاهین بنیرای سټوډیو ته راغلې. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. په کورم ایجنسی کې د ځمکني ماین د چاودیدو له کبله دوه کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. د امریکای سفیر کیمرون مونټر په کویټه کې د پښتون قومي جرګې د غړو سره لیده کاته کړی دي. په سن صبح کې ملت پاله ګوندونه نن د کور شمیرنې پر ضد احتجاج کوي. پینټاګون ویلي امریکا او اتحادیانو یې د افغانستان په جګړه کې ښکاره پرمختګ کړی دی او په پېښور کې نړیوال امن کانفرنس نن په دویمه ورځ دوام لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. درنو اوریدونکو له ژمنې سره سم اوس وخت رسیږي یوې اونیزې خپرونې شعر او تصوف ته. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي چمتو کوي او وړاندې کوي. نو راځئ چې د دې اونۍ شعر او تصوف خپرونه واورو.
تصوف د نفس د تسکیه او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره خالق ته د ځان رسولو نوم دی. تصوف په نړۍ کې للمړی ورځ راهیسی د امن، روغی جوړی او بشر دوستی درس ورکړي او د خلکو د اصلاح لپاره کار کړی دی. صوفیانو تل دا په ډاګه کړی چې د نفس په تسکیه او اصلاح سره په نړۍ کې سوله خورېدای سي او د انسانانو ترمنځ مینه او ورورولي راتلای سي. د تصوف لاری د نړۍ ټول انسانان د مینې په ځنځیر کې د کړیو په شان لیو بل سره نږدې کېدای سي او د دوی ترمنځ الفت رامنځته کېدای سي. دا ډول دوی له خپل شخصي هوسونو، غشتونو او جنگ جګړو څخه لاس په سر سي. تصوف له اولی ورځ راهیسی د میانروی یو داسې لار خپل کړی ده چې له هر لوري څخه انسان خپل اصل تراوبلی او د ژوند په مقصد خبر کړي. دا یو داسې لار ده چې خپل منځي اختلافات لری کوي او په ټولنه کې د مینې، سولې او زغم درس ورکوي چې دا ډول ټول انسانان د مینې په تار سره وپی او له حقیقت سره آشنا کړي. دا چې د نن دې جنگ ځپلې نړۍ ته د تصوف څومره اړتیا لیدل کیږي په دې اړه په پېښور کې د تصوف څېړونکي او د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې په نړۍ کې د سولې او زغم راوستو یوازنی لار تصوف ده.
د ټولو نه زیات ضرورت نننې دنیا ته د تصوف ده. یوازې تصوف هغه لار ده چې په هغه باندې په دې دنیا کې امن راتلی شي. تصوف د امن ضمانت ورکولی شي بل ستان. د دنیا ټول جنگ جګړې چې کمې دي دا د نفسي خواهشاتو نه د هرسونو نه را پیدا کیږي. یو هرس وی کنه یو نفسي خواهش وی یو سړی غواړي لالچ وی نو هغه لالچ د پاره د بل سره جنگ کوي. په انفرادي توګه هم قانون هم د خپل مفاداتو د پاره یو بل سره ټکراویږي. نو کوم وګورو چې دا یو بل سره جنگ یو بل سره جګړې نو دا هغه نظام دی زمو په د معاشره کې دا چې دغه د بنی آدم د حیرس او د هوس او د لالچ سره پیدا کیږي او دا ټول نفس غواړي. نو چې نفس غواړي نو تصوف او کمال دار چې هغه بنی آدم ته د نفس د قابو کول هنر خای چل خای. نو کچره دغه سي د نفس د قابو مندلو دا تعلیمات د تصوف په ذریعہ باندې هر چرته عام شیو هر سره سنا سره هغه صوفیانه رنگ اختیار کی نو د بچره هم د بل سره جنگ ونه کی.
د تصوف تاریخ تک وکتل سی نو دا سرګندیږي چې صوفیانو خپل هم ځان له جنگ ګوښه کړی او نور ته هم د سولې او زغم درس ورکړی دی. په لندن کې د تصوف څیړونکي داود اعظمی وایي چې د نن په جنگ ځپلې نړۍ کې صوفیان د تصوف په بڼه کې د اسلام یو سولیز انزور نړۍ ته وړاندې کولای شي.
په ډېرو هېوادونو کښې اوس د اسلام په اړه ځینې خلک یو منفي نظر لري چې دا والا جنګ پکښې ډېر وي یا د جنګ توصیه پکښې ډېره ده، خو د صوفیانو ژوند ته که وکتل شي نو خپله هم ځان د جنګ څخه راژغورلی دي او نورو ته هم د امن او سولې پیغام ورکړی دي. نو دوی اوس هم دا رول لوبولی شي په اوسنۍ دنیا کې چې جنګ او جګړه او تشدد پکښې ډېر وي، چې خلکو ته د اسلام دغه اړخ روښي چې اسلام د جنګ خبره نه کوي، اسلام د سولې خبره کوي. پخواني صوفیان ور یادولی شي، د هغو د ژوند کارنامې ورته ښودلی شي، د هغو سوله ییز ژوند ورته ښودلی شي، څنګه یې په ټولنه کښې سوله راوستلې وه، څنګه یې خلک په دې قانې کړي وه چې په یوه ټولنه کښې به د مختلفو مذهبونو خلک اوسېده او په امن کښې به اوسېده، یو ځای به یې ژوند کوي.
تصوف په اصل کې د اعتدال لاره ده او همیشه هغه درسونه ورکړي دي چې د انسانانو ترمنځ مینه او ورورولي پیدا کړي. په نوی ډلی کې میش د کابل پوهنتون د ادبیاتو او تصوف پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر خالق رشید وایي چې د نن انسان تصوف ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري.
تر کومه ځایه چې تصوف یا د هغه پیغام د انساني ټولنې لپاره دی یا د انسان روزنې په برخه کې ډېر مهم دی، همداسې په اوسنیو شرایطو کې هم تصوف ته انسان تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري. د دې یو دلیل یو لامل یې دا دی چې انسان د اوسنۍ ټکنالوژي د اوسنیو پرمختګونو په ترڅ کې تر ډېره حده خپل ګرایش یا خپل تمایل د مادیاتو په لور ښیي. همدا علت دی چې دغه مادیات اوس داسې یو مرحلې ته رسېدلي دي چې انسانان یو شمېر هغوی چې په معنوي لحاظ باندې زیات فکر نه کوي یا معنوي زده کړه یا تربیه یا روزنه یې په ځینو مواردو کې کمه ده، هغوی فکر کوي چې د دې دنیا زرق و برق و هر څه همدغه مادیات دي چې دای ټاکي. لیکن دا خبره تر ډېره حده پورې یوه تېروتنه ده. په اوسنیو شرایطو کې انسان ډېر مغرور شوی، خودخواه دی. د انسان روزنې دپاره، د انساني خصلت دپاره، د انساني کرکټر دپاره، یعنی دغه کرکټر چې ابدا انتقاد نه مني، ابدا د مهار کېدو دپاره حاضر نه دی، د دې دپاره یوازنۍ وسیله همدغه ده چې موږ باید ځان په معنویت باندې وروزو او د معنویت په ترڅ کې په هغو علمي اساساتو یا پر هغو اصولو چې موږ ته د صوفیانو، مشایخو، پیرانو، معنویت د لارې پیروانو پرېښي، په هغو باندې موږ عمل وکړو. دنیا اوس په داسې یوه حالت کښې ده چې د دغې دنیا د مهار کېدلو دپاره یوازنۍ لاره زه فکر کوم چې همدغه معنویت دی، دا که په هر شکل په هره بڼه وي انسان دې ته اړتیا لري او باید په هغه باندې لاسونه کلک کړي. معنویت باید د پاملرنې څخه ونه لویږي. هر څوک چې غواړي چې د نیکمرغه راتلونکي په لور حرکت وکړي، هغه باید هغه څه چې معنویت ګوته کړي هغه باید په واقعي شکل سره رامنځته کړي.
صوفیانو همیش پر بل چا د ګوتې پورته کولو پر ځای د خپل ځان اصلاح کړې ده او خپل نفس د نړۍ له حرص او هوس څخه پاک کړی او ټولنې ته یې د مینې درس ورکړی دی. په کوټه کې د تصوفي لارو یو صوفي محمد شفیع آغا وایي چې صوفیانو همیش د بشر دوستۍ او د انسانیت د اصلاح لپاره کار کړی دی. صوفیا
او اولیا په اصل کې بشر دوست انسانان دي، دوی د انسانیت فکر کوي او دوی هر وخت د اصلاح فکر کوي او د دوی اسلام دا ته رایي چې زه د خپلې تزکیې څه او د خپلې اصلاح څه نه یم فارغ. نو د بل و غیبت ته دوی پیدا نه اخلاص، پر بل باندې اعتراض او ناجایز نقطه چینی دوی د دې موقع نه لري. حضرت صادق رحمت الله علیه وایي وایي زه د خپل والد صاحب سره تللی وم په لارې په یو مسجد کښې موږ پرېوتو، هلته مې شپه سوله. په دغه شپه کښې موږ تعجب نه راپورته شو، خلک ګرځ د دې دي زه زما والد صاحب ته وایم و همدغه خلک څونه غافله دي د خدای د عبادت ته دیدی و موږ داسې تعجب ته راپورته شو. ور والد صاحب را ته وویل چې ستا د تعجب د دوی خوب ډېر افضله دی، د چا غیبت څه نه دی کړی. نو امر خو به راځي پر دغه لار، امر خو به راځي په بشر دوستي او په انسان دوستي. نو څوک چې په دغه کاروبار لګیا شو هغه به ولې د بدامنۍ باعث جوړېږي، هغه به ولې فسادات خوښوي، هغه به ولې شرپسند وي. شرپسند او مفسد خو هغه څوک دی د چا چې هر وخت باندې نیوکه وي، هر وخت د بل عیب ویني چې د ځان تزکیه کوي، د ځان تربیت کوي، هغه شرپسند او مفسد نه شي کېدلی. هغه خو مسلمان یې، هغه خو خیر غواړي.
تصوف په هر دور کې د ټول انسانیت د خیر شګړې خبره کړې ده، او د انسانانو ترمنځ د کرکو د مینځ وړلو او د مینې راوستو درس ورکړی دی. په مردان کې د مذهبي او ټولنیز چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې تصوف د انسان دوستۍ لار ده، او دا د رنگ او نسل توپیر نه کوي.
تصوف چې کوم د انسان دوستۍ لار ده، په کوم کې چې انسان ته مینه راغلی ده، د دې نه ماورا چې کنه دا رنگ څه دی، دا نسل څه دی، دا مذهب څه دی، او دا جن څه دی، نو د نننه زمانی په دې څومره جنګ ځپلې دنیا چې دا په دې کې د تصوف ته د کوم عملی اظهار والا لار ده، دا ډیر زیاته ضروری ده. دا یقینا په دې کې د وی تبدیلی راوستي شي، او د امن د راوستو لپاره په هر مذهب کې داسې بزرگان دا اوچتېدل پکار دي. او زه وایم چې تاسو تصوف باندې یقین لري او که نه لري، لیکن د هغې نه باوجود هغې ته پکار ده چې هغې وایي چې زمونږ دپاره د حیثیت مسلمان هم انسان دوستي د ټولو نه زیات اهم ترین شی دی. نو که دې ته د نننۍ زمانې لحاظ سره مونږ دا وایو چې دا ګنې د تصوف یو عملي اظهار دی، نو دا اظهار د مسلمانانو لپاره او د ټولې دنیا لپاره نن ډېر پسندیده دی.
د تصوف پیغام افاقي بڼه لري، او دا د یو کس مذهب یا ذات لپاره نه دی، بلکې دا ټول انسانیت ته خطاب کوي. په پېښور کې د ادبیاتو او تصوف څېړونکي عباسین یوسفزی وایي چې د انسانیت د شګړې لپاره تر ټولو زیات کار تصوف یا صوفیزم کولای سي، او بل هیڅ مسلک یا ایزم یې نسی کولای.
د انسانیت د شګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ایزم نشي کولای. کوی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي، کر د ګلو کړه چې سیمه دی گلزار شي، ازغی مکر په خپو کې به د خار شي، ته چې بل په غشو ولې اسی پوه شا چې هم دا غشې وستا په لور گزار شي. دا تصوف ته چې هغه انسان ته د امن، د مینې او د محبت خبره خي.
تصوف پرون هم د سولې لاروه، او نن هم د نړۍ انسانانو ته د سولې او زغم تلقین کوي. سوفیانو تل دا په ډاګه کړی چې د نن جنگ ځپلی او نارامی نړۍ ته د تصوف اړتیا لیدل کیږي، ځکه چې د تصوف لالاري انسان سکون او آرامي موندلای سي. د تصوف په نړۍ کې ټول انسانان برابر دي، او هر یو د خالق خلقت ګڼل کیږي. ټول انسانانو ته د تصوف لالاري درس ورکړل شوی چې په نړۍ کې د جنگ جګړو او د خلکو له ازارولو څخه ځان وژغوري، او د بشر دوستۍ او مینې پیغام خور کړي. آدمزاد په معنا واړه یو صورت دی، هر چبل ازاروی هغه ازار شي.
کرد گلو کا جسم دی گلزار شي، کرد گلو کا جسم دی گلزار شي، ازغم کرا پخو کی بدخار شي، ازغم کرا پخو کی بدخار شي، ازغم کرا پخو کی بدخار شي. د کوی پغړلار شي، چرستا بد کوی پغړلار شي، ازغم کرا پخو کې بدخار شي، ازغم کرا پخو کې بدخار شي، ازغم کرا پخو کې بدخار شي.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
ترنو اردون کو تاسو مشال ریڈیو آوری آو سم د خبرونی وخت سوی دی اقتصادی نړۍ د مشال ریڈیو دا اونی ز خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د اقتصادی حالت پاړه ل تاسو سره خبرې کوي، او تاسو له هغوی ځای له اقتصادی حالت خبرې. نو راځئ چې د دې اونۍ خبرونه واورو، اقتصادی نړۍ.
اقتصادی
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په آسیایي هیوادونو کې د خوړو د بیو تر زیاتېدو وروسته د غربت د سطحې لوړېدو اندېښنې څرګندې شوې دي. د افغانستان د کابل بانک پر بحران هم یو رپورټ لرو او د منځنۍ آسیا هیواد تاجکستان به درو پیژنو. له مشال راډیو سره اوسئ. د آسیا د پرمختګ بانک وایي په آسیا کې د خوړو زیاتېدونکو بیې د هیوادونو اقتصادي وده له خطر سره مخامخ وي. د بانک په یو تازه رپورټ کې د بانک مشر اقتصاد پوه چینګیونګ ری وایي سږ کال په زیاتره آسیایي هیوادونو کې د خوړو بیې 10% زیاتې شوې دي. د رپورټ تر مخې په منځني ختیځ کې د ناکرارۍ له کبله په نړیوالې سطحې د تیلو بیې هم زیاتې شوې دي. اوس د خوړو او د تیلو د بیو زیاتېدل هغه دوه وجوهات دي چې له کبله د آسیایي هیوادونو اقتصادي وده لګواخ سره مخامخېږي. او د آسیا د پرمختګ بانک رپورټ وایي چې د دې لکبله سږ کال ښایي د آسیایي هیوادونو اقتصادي وده 1.5% کمه شي. د چینګیونګ ری په خبره کې چیرې د خوړو بیې کنټرولولو لپاره هلې ځلې ونه شوې نو په آسیا کې به د غریبۍ یا بېوزلۍ سطحه لوړه شي. رپورټ وایي د خوړو د بیو 10% زیاتېدل به په نتیجه کې 4.5 میلیونه خلک د سختې نیستمنۍ ښکار کړي. ری وای په آسیا کې غریبي کورنۍ د خپلې ګټې له 10% زیاته برخه په خوراک څښاک مصرفوي نو د بیو زیاتېدل به د دې خلکو د خپلې کورنۍ روغتیا او د خپلو بچیو د تعلیم لپاره د پیسو په برابرولو کې ورته لا نور مشکلات پیدا کړي. د نوموړي په خبره کې د بیو مسله همداسې پرېښودل شوه نو په تیرو کالونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره شوې هڅې به په سین لاهو شي. په آسیایي هیوادونو کې د خوړو د بیو د زیاتېدو یو وجه په ځینو هیوادونو کې د خراب موسم له کبله د پیداوار کمیدل دي. ځینې نور وجوهات هم شته دي لکه په نړۍ کې د امریکایي ډالر د بیې ښکته کېدل او د تیلو د بیو لوړېدل. د دې وجوهاتو له کبله هیوادونو د خوړو په برآمداتو بندیز ولګاوه. بانک زیاتوي دا کار به د بیو له ټیټېدو سره څه خاص مرسته ونه کړي.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ. تیر کال د کابل بانک چې په افغانستان کې تر ټولو لوی خصوصي بانک دی په اړه د سلګونو میلیونو ډالرو د تاوان رپورټونه خپاره شول. د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت او کابل بانک نوی مشر مسعود غازی د یو شمیر هغو کسانو نمونه په ډاګه کړل چې له کابل بانک څخه د ناقانونو پورونو په ترلاسه کولو تورن دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال پر رپورټ کې ورو.
د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رسنیو رپورټونه خبره کړل چې په کابل بانک کې په لوړه کچه فساد شوی او له دې بانک څخه پیسې ایستل شوی او په دوبۍ کې ملکیتونه ور باندې اخیستل شوی او همدارنګه په نورو شرکتونو کې ور باندې پانګه چونه شوی. وروسته بیا د دې بانک مشران له دندو ګوښه شول او بانک د افغانستان مرکزی بانک یعنی د افغانستان بانک تر کنټرول لاندې راغی او همي یو برخه د مالی وزارت د خزانه پر ریاست پورې وټړل شو. د دې قضیه په افشا کې د افغانستان ولسی جرګې او خلکو غوښتنه وکړه چې د هغو کسانو نمونه چې په دې فساد کې ښکېل دي باید په ډاګه او رسنیو ته پوګوت شي. خو د تیرې چهارشنبه پورز د افغانستان بانک او کابل بانک مشران ولسی جرګې ته ورغوښتل شوی و تر څو په دې اړه وضاحت ورکړي. د کابل بانک نوی مشر مسعود غازی د هغو کسانو نمونه په ډاګه کړل چې له دې بانک څخه یې په زیاته اندازه پیسې ایستلې وې چې په دې نمونو کې د ولسمشر ورور محمود کرزی او د ولسمشر مرستیال مارشال فهیم ورور حجی یاسین نمونه هم شامل دي.
په برسې کې موږ لاس تر وړل په هغه کې چې اول نوم اخیستل کېږي د شیرخان فرنود دی چې 1.5 میلیونه ډالر په هغه جم کې هغه مکروز دی. د حاجی خلیل په جم کې چې 6.9 میلیونه ډالر هغه قرض اخیستی او د حاجی حسین پر هماغه تاریخ کې 88 میلیونه ډالر په هغه پسې قرض ده. ګلبهار حبیبي 9.1 میلیونه ډالر اخیستی دي. عبدالغفار داوی د سیستم مطابق 10 میلیونه ډالر هغه پسې قرض ده. محمود کرزی 22 میلیونه ډالر، سوفی نثار 14 میلیونه ډالر، حاجی طاهر 11 میلیونه ډالر، داود نصیب 9 میلیونه ډالر، هیوادوال چې حاجی ابراهیم مشر دی 15 میلیونه ډالر.
د کابل بانک نوی مشر مسعود غزی ویل چې په دې قضیه کې نور کسان هم شامل دي چې شمیره یې 200 تنو ته رسیږي او په وینا یې چې دوی ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل حسابونه تصفیه کړي. مسعود غزی ویل چې تر اوسه د کابل بانک 9.5 میلیون ډالر بیرته ترلاسه شوې دي.
ټول پسې د تصفیه په حالت کې دي او دوی اعلان شوی چې باید زر تر زره په یو میاشت کې دا ټول تصفیه ته حاضر شي. که حاضر نشول بیا دوی سره قانوني چلند کوي. دا تقریبا 200 نفر نه دالیس ډیر زیات دی. دا هغه پیسې نه تر اوسه پورې مونږ 450 میلیون ډالر شنه صحیح کړی دي او د 450 میلیون د جمع څخه 9.5 میلیون تر نن ورځې پورې مونږ وصول کړی.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د دې قضیې د حل لپاره یې ټول اقدامات کړي. د یادو کسانو سرمایه کنګل او دا کسان یې له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان باید د یوې ځانګړې محکمې لخوا علني محاکمه شي.
مالکین کابل بانک به صورت غیر قانونی در شرکت هوایی پامیر، در شرکت گاز گروپ، در شرکت گلبهار سنتر گلبهار
د کابل بانک مالکینو په غیر قانونی ډول په پامیر هوایی شرکت، په گاز گروپ شرکت، په گلبهار سنتر او گلبهار ټاور، په ذخیره، کابل نفت او نور شرکتونو کې د بانکدارۍ قانون د 14 ماده خلاف پانګونه کړي. موږ دا کسان سمدلاسه ګوښه کړل، د دوی ټولې سرمایه مو کنګل کړي او دوی مو ممنوع الخروج اعلان کړي دي او هغه کسان چې لومړی درجه مسؤل دي تر نظارت لاندې نیول شوي. په دې ورسته کې مو د یوې علني محاکمې غوښتنه کړې چې دا کسان پکې په شفاف ډول محاکمه شي. خو د ولسی جرګې ځینو غړو په دې اعتراض وکړ چې د ټولو کسانو نومونه ولې نه دي یاد شوي. په دې اړه د ولسی جرګې یو تن غړی محمد نعیم لالی وایي چې په دې قضیه کې د افغانستان بانک مسؤلین هم شریک دي او کنه ولې دا نومونه چې ویل کېږي د ولسی جرګې 103 تنو هم له دې بانکه پیسې ایستلي. خود افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت وایي چې دې کسانو اعتراف کړی او د نورو کسانو نومونه به هم له بشپړو پلټنو وروسته په ډاګه شي. د یادونې د چې تمه د وړاندې ولسمشر حامد کرزي د کابل بانک مشکل او بحران د بې احتیاطۍ، غلاو او بهرنیو مشاورینو د غلطو مشورو له امله بللی و. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوس هم د اونۍ هیواد تاجکستان د منځنۍ آسیا هیواد دی چې د پخوانی شوروي اتحاد برخه وه. د تاجکستان په شرق کې چین، شمال کې قرغیزستان، په غرب کې ازبکستان او په جنوب کې افغانستان دي. د تاجکستان ټوله آبادی 6.22 لک ده. په دې هیواد کې 80% تاجکان، 15.3% ازبکان او 1.1% روسان اوسي. په دې هیواد کې 85% خلک سنی مسلمانان او 2% شیعگان دي. تاجکی ژبه یې رسمي ژبه ده، خو په کاروبار او په دفترونو کې زیاتره روسی استعمالیږي. د تاجکستان د پلازمینې نوم دوشنبه دی. تاجکستان د هیوادونو په منځ کې دی او له بهر سره ساحل نه لري. په دې هیواد کې د پامیر او د آلی د غرونو سلسلې دي. د 2010 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار له 15 امریکایي ډالر زیات وو او په همدې کال کې اقتصادي وده 15.5% وه. په هیواد کې سړي سر کالنی ګټه 2000 امریکایي ډالر ده. د تاجکستان د اقتصاد 19.2% برخه کروندګري، 2.6% هغه صنعت او پاتې برخه د خدماتو څانګه جوړوي. په هیواد کې د بیکارۍ شرح 2.2% ده او 3.5% خلک یې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکي سندرغاړې منیژا دولتوا پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي.
و بنگڑی بنگڑی نارے وگے مایا لکما بنگڑی والے انا چھتا دی بنگڑی راولے دینا بنگڑی بنگڑی نارے وگے مایا لکما بنگڑی والے او چھتا دی بنگڑی راولے دینا بنگڑی والے چھتا دی بنگڑی راولے دی او اسے لگو نمری مچھاش ಸಮಾಶ್ನಾಥ ಬಂಗಡಿ ರಾವಳ ಉಯಿ ಗ್ರಾನೆ ಸಮಾಶ್ನಾಥ ಬಂಗಡಿ ರಾವಳ ಪಸ್ಪಿನೋಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಡಿ ಮಜಾ ಕವಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಸತದ ಬಂಗಡಿ ರಾವಳೆ ದೇನ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ನಾರೆ ವಹೆ ಮಯಂದ ಕಮ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾಬಳಿ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ವಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾಬಳಿ ಬಂಗಡಿ ನಿಮ್ ಕತ್ತಕ ನಿಮ್ ಪೂರ್ತವೀ ಬಂಗಡಿ ನಿಮ್ ಕತ್ತಕ ನಿಮ್ ಪೂರ್ತ ಚುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಳವಂದಿ ಸರ್ವಲ ಗಮ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣಿ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣಿ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ನಾರೆ ವಹೆ ಮಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣಿ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣಿ ವಕ್ಕನೆ ಉಯಿ ಗ್ರಾನೆ ಜನೈ ಖಬರೈ ಕನೆ ಯಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಗರೆ ಲಟ್ಟವಿ ದ ಮುಲ್ಕ ಸಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಳೆ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಳೆ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ನಾರೆ ವಹೆ ಬಂಗಡಿ 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 ನಾರೆ ವಹೆ ಮಯಂದ ಕಮ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣೆ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಚತದಿ ಬಂಗಡಿ ರಾವಣೆ ದಿನ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ನಾರೆ ವಹೆ ಮ